احمدی صاحب مننه د ازادي رادیو د دې سات د خبرونه د اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه په منځني صف د 12 شپږنی په افغانستان کې او د افغانستان پاک سر لوی شارونو کې د اف ام په 3.5 خبرې شي وړاندې مول افغان ځواکونو سره د امریکا د مرستو له نویو شمنو خبرو خو لمړی خبرونه افغان چارواکي د ترینکوټ شاوخوا د یو شمیر سیمو د نیولو ادعا کوي په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي شپاړه سورسنی کمپاین نن پای ته رسیږي او په سوریه کې د داعش یو مشر ووژل شو بشپړ خبرونه د روزګان ولایت چارواکي وایي د مرکز ترینکوټ په مربوطاتو کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله په یوه اونۍ کې تر شلو ډیر دولت ضد وسلوال وژل شوي دي د روزګان د والی ویان دوست محمد نایاب وای د دغو عملیاتو په نتیجه کې د مرکز ترینکوټ ډیرې سیمې بیرته د دولتي ځواکونو لاس ته ورغلي
یوشتنه وژل شوي او پاتې نور نه هڅه نه ټپیان دي دغه عملیاتو په ترڅ کې ډیرې سیمې د مرکز ترینکوټ خار په شمال لویدیځ او اندرس ختیځو برخو کې بیرته د دښمنو څخه پاک شوي دي
د روزګان د والی ویان زیاته کړه د وی اونې په عملیاتو کې 15 افغان پوځیان او تم مرشوب لا اوشته ده او په تصفیه شویو سیمو کې تازه پوستي جوړ شوې دي نن د بشري حقوقو نړیواله ورځ او په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د شپاړس ورځنی کمپاین وروسته ورسته د ښځو چارو وزارت د ځینو دولتي ادارو او نورو بنسټونو په مرسته د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف دغه کمپاین پیل کړی د افغان ښځو شبکه دغه کمپاین په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي په کمولو کې اغیزناک ګڼي د دې شبکې مشر حسین صاپی ازادي راډیو ته وویل
تاسو ګورئ یو وخت کې دغه کمپاینونه ډیر محدود ورګانونه یا د ښځو ټولنې اولویت مګر دغه کال کې تقریبا د افغانستان د دولت ډیر وزارتخانې د کمپاینونو کې شریک
راپورونه څرګندوي چې په افغانستان کې ګڼې ښځې د تاوتریخوالي له بیلابیلو ډولونو سره مخامخې دي په بدو یا هم وړکتوب کې د نجونو ورکړه اجباري ودونه او وهل ټکول په افغانستان کې د تاوتریخوالي له ډولونو دي ویل کېږي چې په دغه هیواد کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي ډېرې قضیې دغه سي پټې پاتې کېږي په لوګر کې نن هغه سپورتي سټډیوم پرانستل کیږي چې پر اتلس چیرې په مځکه جوړ شوی دی پر دغه سټډیوم چې پر یوه مهال 4000 کسان پکې ځایږي شپږ لک امریکایي ډالر لګښت راغلی د لوګر والی حلیم فدایي ازادي راډیو ته په دې اړه نور معلومات ورکړل
مواد مخدر پر خلاف کې مبارزه چې کوم وزارت یې هغه تطبیق کوم پیری او دی ایمیل چې دی نشې ټکو پر خلاف دی امریکای او نړیوال او کاندې دی هغه خوا تنظیمي
په مرکز پولی عالم کې په دغه جوړ شوی سټډیوم کې د فوټبال والیبال او باسکټبال لوبې ممکن دي له ازادي راډیو خبرونه اوري سپینه مانی وای د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هغو سایبر بریدونو یا انټرنیټي بریدونو د تحقیقاتو امر کړی دی چې د امریکا د ولسمشرۍ په وروستیو انتخاباتو کې شوې دي واشنگتن د دې بریدونو تور پر روسیې لګولی دی سپینه مانی وای ولسمشر اوباما د امریکا د استخباراتو ادارو ته امر کړی دی چې مخکې تر دې چې د جنوري په شلمه د جمهوری ریاست پریشتي د ته دې په دې اړه راپور ورکړي د اوباما ځای ناستی منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ شک لري چې روسیې به په دې سایبر بریدونو کې لاس لرلی وي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د انتخاباتي مبارزو پر مهال ستایله هم دی د اسلامي دولت ډلې یو مشر په سوریه کې د بي پیلوټ امریکایي الوتکې په برید کې ووشل شو امریکایي پوځي چارواکو د دې تایید وکړ چې ابوبکر الحکیم د نومبر په شپږویشتمه په راقه کې وژل شوی دی الحکیم هغه څوک دی چې په 2015 کال کې په فرانسه کې د شارلي ابدو تنز ورځپاڼې د دفتر په برید او یو شمېر نورو ورته حملو کې لاس درلود د د داعش لپاره په نړیواله کچه تبلیغات هم کول درې دېرش کلن الحکیم تونسول اصله فرانسوی دی د ترکیې په محکمې د اسرائیل د پاو د څلورو افسرانو پر ضد پرانستل شوی دوسیه وتړله دوی په 2013 کال کې د کمانډو په هغه وژن کې بری تورن وو چې د غزې په حدودو کې شوی وو دغه اسرائیلی پوځیان چې په هغه کې دغه هیواد د پاوز په خونه لوی درستی سم شامل دي په 2012 کال کې په غیاب کې محاکمه شوی وو خو د قربانیانو مدافع وکیل او د بشری مرستو د بنیاد غړي سلجوق کاشویل قاضي د دې قضیه په اړه په بیړه پریکړه وکړه
Tüm hukuki süreçleri devam ettireceğiz. Yani hukuki süreçleri...
Qazi prosa khatma shavi... او بخشی قضایی پروسه ختمه شوی نده بلکه روانه باوی موږ به له ټولو قانوني لارو کار واخلو لکه څرنګه چې زما همکارانو ویلي اسرائیل له مخکې محکوم شوی دی موږ غواړو دغه کسان رسما محکوم شي د ترکیې محکمې دا چانس درلود خو دا قضیه یې په بیړه رد کړه د ترکیې 9 تنه فلسطین پلوه فعالان چې یوه یې د امریکا تابعیت هم درلود هغه وخت ووژل شول چې د اسرائیل کمانډو ځواکونو یې پر کښتۍ حمله وکړه لسم کس وروسته په 2014 کال کې په روغتون کې سا ورکړه دغه کښتۍ د یوه کاروان په بدرګه د فلسطین قلمرو ته روانه وه د دې دوسیې تړل کېدل د هغې موافقې یوه برخه ده چې ترکیه او اسرائیل د خپلو اړیکو د عادي کېدو لپاره په جون میاشت کې ورباندې موافقه وکړه د فرانسې وی عالی دولتي محکمې روسیې ته د قزاق سوداګر او د اپوزیسیون د مشر مختار ابیازوف سپارل لغوه کړل د فرانسې د دولتي محکمې شورا پرون په یوه اعلامیه کې وویل څرنګه چې روسیې دغه غوښتنه د سیاسي دلایلو له مخې کړې وه نو د ابیازوف ورسپارل لغوه شول د فرانسې حکومت روسیې ته د ابیازوف د ورسپارلو غوښتنه د 2015 کال په سپتمبر میاشت کې تصویب کړې وه خو محکمې پرون روسیې ته دغه قزاق ورسپارل رد کړل قزاقستان له فرانسې سره د مجرمانو د تبادلې کوم قانون نه لري خو له روسیه او اوکراین سره یې لري مختار ابیازوف چې د قزاقستان د بی ټی ای بانک پخوانی مشر دی د 15 میلیارد ډالرو اختلاس په شک د قزاقستان روسیه او اوکراین تر تعقیب لاندې دی دی چې تر څو میاشتې تیشتي وروسته په 2014 کال کې په فرانسې کې ونیول شوې پر د لګیدلې تورونه سیاسي انګیزې لري او وروسته خبر دا دی چې د هالند پولیس وای یو تن دیرش کلن سړی یې د تروریستي فعالیت په تور په روتردام ښار کې نیولی دی پولیسو د تلاشۍ په وخت کې د دغه سړي له کوره یو میل کلشینکوف د اورلوبې څلور کارټنه غیر قانوني چاودیدونکي مواد د داعش سخت دریز ډلې بیرغ ګڼ موبایل ټلیفونونه او څه باندې $1,600 موندلي دي د هالند څارنوالانو په یوه اعلامیه کې وویل پر دغه سړي د کوم تروریستي کار د پلانونو شک کېږي دغه سړی چې د چهارشنبې په ورځ ونیول شو پرون د څېړنې لپاره د یوه قاضي په وړاندې حاضر کړای شو خو د دوو نورو اونیو لپاره به په توقیف کې وساتل شي د دغه مشکوک کس د هویت په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي د خبرونو پای ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان د امریکا د نویو ژمنو په اړه وایي
غواړي چې په افغانستان کې هوایی قوا انجینري او همدارنګ تیزغروالی توپچی او استخبارات ټکنالوژي لا پیاوړی شي
ګڼ پاکستانیان وایي چې چین شته نو ډیرو هیوادونو ته اړتیا نشته خو په اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر زاخل وال وایي
چین پاکستان تخپل زیل لري چین د افغانستان زیل نشي نیوي چین مرکزی آسیا ته ارزانتر لار قطن جوړیدې نشي غیر افغانستان
په نورستان کې لپارونه تر کانتیبا پوری د سړک جوړولو کار پیل شو او په خوست کې د چرګونو د تولید فابریکې کار پیل کړ
دا په یو میاش کې 1,50,000 چرګوړي تولیدي او دغه کوچنی چرګوړي به از موږ نورو کوچنی فارمونو ته ورکی
ازادي راډیو تاسو یو شمیر رسیدلې اسمي سنل ولو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې تاسو په ځخ سب شوي پیغامونه خبرو د افغانستان دفاع وزارت له افغان ځواکونو سره د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځي همکاریو د دوام د ژمنې هرکلی وکړ د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر اشتن کارتر پرون په کابل کې وویل چې واشنگتن بل افغان قواوو خپل ملاتړ ته ادامه ورکړي دا په داسې حال کې ده چې شکونه کېږي د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ شای په خپل بهرنۍ پالیسي کې بدلون راولي او له افغانستانه یې پاملرنه کمه شي سالم محمد صالح راپور لري
د افغانستان دفاع وزارت د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزیر د هغو څرګندونو هرکلی وکړ چې ویلې دي واشنگتن به د خپل استراتیژیک شریک افغانستان د قواو ملاتړ ته ادامه ورکړي د دفاع وزارت د ویان مرستیال بریډ جنرال محمد رادمنش له ازادي راډیو سره په خبرې کې وویل چې امریکا غواړي په راتلونکو کلونو کې د افغانستان له هوایي ځواک سره هم خپلو همکاریو ته ادامه ورکړي
غواړي سي په افغانستان کې هوایی قوا، انجینری او همدارنګ تیزغرواله، توپچی او استخبارات ټکنالوژي لا پیاوړی شي. او دا پیاوړی توپ کې مونږ کولای شو سي په افغانستان کې او په منطقه کې خپل حق مسؤلیت ادا کړو، سی وکولای شو تروریزم په افغانستان کې ناکام یو، خپل آیندگان ته زیری ورکو سي افغانستان د صلح او بهتر ژوند شایدان ووسیږي.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر پرون په ناڅاپي سفر کابل ته لاړ او له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو کانفرنس کې را څرګند سو. دی په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې ویل کیږي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ شایي په خپله بهرنۍ پالیسۍ کې د بدلون راوستلو سره له افغانستانه خپل پاملرنه کمه کړي. خو د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر افغانستان د امریکا ستراتیژیک ملګری وباله او وی ویل چې له افغان قواو به د واشنگتن ملاتړ دوام پیدا کړي.
The United States presence continued support to Afghan
لا افغان ځواکونو او افغان حکومت سره زموږ له ستراتیژیک شراکت څخه د ملاتړ لپاره به د امریکا حضور ادامه ولري او دا څرګندوي چې نړۍ او امریکا یو خپلواک او خوندي افغانستان ته ژمن ده او وی به. لکه څنګه چې ما په جولای میاشت کې ویلی و، یو وار بیا ټینګار کوم چې موږ د افغانانو تر څنګ یو چې ځانونه په خطر کې اچولي او ډېرې قرباني ورکړي څو خپل هیواد د تعهد او قوت دغې مرحلې ته ورسوي. موږ به ستاسو تر څنګ یو.
And we'll continue to stand with you.
Reuters agency لیکي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپلې بهرنی پالیسۍ په باب لږ جزئیات ورکړي او د افغانستان په باب یې هم زیات څه نه دی ویلي. خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر اونۍ له خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ سره ټلیفوني خبرې وکړې. د ټرمپ ډلې ویلي چې دواړو مشرانو د ټوریزم په وړاندې د ګډې مبارزې پر دوام بحث وکړ. د محل په افغانستان کې نږدې لس زره امریکایي سرتیري دیره دي چې افغان قواو ته سلام مشورې ورکوي او د سختریزو وسلولو پر ضد په ځینو عملیاتو کې هم برخه اخلي. د افغانستان په 15 کلنه جګړه کې څه باندې 2200 امریکایي پوځیان وژل سوي او پر دې جګړې په میلیارډونو ډالر لګول سوي دي.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر پرون په کابل کې له افغان چارواکو سره وکتل او د افغانستان له پوځ سره د امریکا پر شمنو ټینګار وکړ. په نړیوالو چاپی خبرونو کې هم کابل ته د امریکا د دفاع د وزیر سفر څرل شوې ده. دغه چاپی خبرونو ته فرشته جلال زی کتنه کوي.
وال استریت ژورنال رسپانې کابل ته د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر د سفر په اړه چې مخکې له مخکې نو اعلان شوی مقاله خبره کړي چې په یو برخه کې لیکل شوی دا د کارټر وروستی رسمي سفر دی، ځکه په څو ورځو کې به د دفاع وزارت چوکۍ نوی وزیر جیمز ماتیس ته وسپاري. وال استریت ژورنال لیکلی چې کارټر په داسې وخت کې افغانستان ته سفر کوي چې د دې هیواد د دفاعي ځواک د فعالیت په اړه اندېښنې د زیاتېدو په حال کې دي. د وسلوالو طالبانو نفوس پراخ شوی او په دوامدار ډول د پاکستان له خاورې د حملو لپاره کار اخلي. کابل ته د کارټر تر رسیدو مخکې د هغه مطبوعاتي مسؤول پر ټویټر وویل چې دفاع وزیر په افغانستان کې د عملیاتو د ارزونې لپاره هغه هیواد ته تللی دی. د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د افغانستان وضعیت ته به غور کوي، خو په دې هیواد کې د بیا رغونې پروژې غندلې او رد کړې دي. د نیویارک ټایمز ورسپانې هم افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر پر سفر مقاله خبره کړې او لیکلي دي چې له کارټر سره په دې سفر کې د هغه میرمن سټیفاني هم ملګرې وه او ټاکل شوی وه چې په افغانستان کې له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره تر خبرو وروسته په افغانستان کې له میشتو امریکایي ځواکونو سره وګوري. په افغانستان کې اوس مهال 9800 امریکایي عسکر میشت. نیویارک ټایمز لیکي کارټر په بګرام کې له امریکایي عسکرو سره د خبرو پلان جوړ کړی و، چرته چې یو میاشت مخکې دوه امریکایي منصبداران او دوه قراردادیان د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل شو. په دې حمله کې یو زخمي عسکر د سې شنبې په ورځ د ټپونو د شدت له امله په روغتون کې مړ شو. په افغانستان کې په څه باندې یوه نیمه لسیزه کې 2200 امریکایي پوځیان وژل شوي دي. نیویارک ټایمز رسپانی د افغانستان په اړه په بله مقاله کې تر دې سرلیک لاندې چې د افغانانو ترجمانانو لپاره امریکا ته د مهاجرت ویزې پروګرام له نویو قیوداتو سره تمدید شو، د امریکا په کانګرس کې د یو ورستي بحث پړه تبصره کړې ده. په مقاله کې راغلي د امریکا کانګرس تر اوږدو بحثونو وروسته د پنځشنبه پر ورځ موافقه وکړه چې هغو افغانو ترجمانانو ته به چې په ډیرو خطرناکو شرایطو کې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار او مرسته کړي په امریکا کې پناه ورکوي. امریکا ته د ترجمانانو د مهاجرت نه کلن پروګرام د امریکا د کلنۍ پوځي کړنلارې پر اساس تمدید شوی دی، خو د نیویارک ټایمز په لیکنه د پروګرام له تمدید سره یوازې یو نیم زر نوې ویزې ورکول کیږي، او دا په افغانستان کې د هغو 1300 ترجمانانو لپاره کافي نه دي چې عریضي معطل شوې وي. د امریکا له نیو همشایر ایالته دیموکراتي سناتورې جینی شاهین نیویارک ټایمز ته ویلي چې دومره ویزې د افغانستان لپاره کفایت نه کوي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د امریکا ولسمشر باراک اوباما غوښتل چې د پروګرام ته 4000 ویزې ورزیات کړي، خو په کانګرس کې جمهوري غوښتونکو یې مخنیوي وکړ. د دې پروګرام برخلیک اوس د امریکا په نوي منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ اړه لري او وبکتل سي چې څه پریکړه کوي.
ازادي رادیو د به طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنوي او سیمایزو مسالو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو په منځني صفه دولش پښنوي په افغانستان کې نیولې شي او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي radio.com کې اوریدل شي. تیر ماشام په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د ازادي رادیو له مشال څنګه سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې له افغانستانه پرته پاکستان د منځنۍ اسیا دروازه کېدای نشي. نوموړي همداراز ویل دي که پاکستان په افغانستان کې امنیت ته پاملرنه کړې وای نو نن به د پاکستان اقتصادي وضعیت ډیر شو. د مشال رادیو له خبريال غلام غو سره د مرکه په پیل کې د پاکستان لپاره د افغانستان د اهمیت په اړه افغان سفیر ډاکټر زاخلوال وویل.
پاکستان ځانته مرکزی د مرکزی آسیا دروازه وای، بدون د افغانستان پاکستان د مرکزی آسیا دروازه کېدای نشي. افغانستان ځانته د مرکزی آسیا او د جنوبی آسیا ترمنځ پل وای، بدون د پاکستان افغانستان د مرکزی آسیا او د جنوبی آسیا ترمنځ پل جوړېدای نشي. په دې باید سره پوه شو، مونږ پویو، پاکستان هم باید پوه شي. نن باید په پاکستان کې اقتصادي وده یا رشد یا ګروث چورته وي پینځي، دا به دوه چند دغه سوي چې وسته کچيري په افغانستان کې امن وي، کچيري خي اړيكي وز مونږ ترمنځ خي اړيكي چې د خلکو په منځ کې شته، مګر د ادارو په منځ کې نشته. د خلکو غوښتنه هم په پاکستان کې د خپل حکومت هم ده چې داسې پالیسي غوري کې چې هغه په افغانستان ته امن راوړي، او په افغانستان کې هم ده چې داسې پالیسي غوري کې چې زمونږ نږدېترین دوستي چې کوموي هغه د پاکستان سره وسی. اوس نو دته عملی جامعت څنګه ورغوستي
شو؟ پاکستان زیات وس چین ته ډیر دغه ور کړی، خاص کر چین پاکستان اقتصادي راهداري شي کم ده، نو په هغه حواله سره چې کم نه، نو دا خو هم امکان کې دی شي چې دغه د تورخم لاره کم ده په دغه باندې د چین اقتصادي راهداري د مرکزی اسیا سره هم دغه شي، د سنټرلی شي سره هم تړلی شي. نو دغه حواله سره تاسو څه فکر لرئ یا داسې د چکم لړپوري چارواکي هغه څه خبرې اترې کوي په دې پوهه دي کنه؟
هغه ګوره زه خپل از ما مسلک اقتصاد دی، چین پاکستان د خپل ځای لري، چین د افغانستان ځای نشي نیوه. چین مرکزی آسیا ته ارزانتره لار قطعا جوړېدای نشي غیر د افغانستان نه. پاکستان نه د چین پورې خپل کالی رسی دومره قیمت تمامیږي چې قیمت به څو چنده د اغه وی چې د دې مرکزی آسیا ته د افغانستان د لار مصرفوي. نو واست چین نه جبه مرکزی آسیا ته رسوي دا به درې چنده څلور چنده پنځه چنده وي، د افغانستان د لارې به یو چند وي. اهمیت د چین پاکستان ته فقط دوه طرفه رابطو په خاطر دی، او دوه طرفه اقتصادي د چین د لارې نور ملک ته وتلو دغه د قطن اقتصاد دغه نه لري، منطق نه لري.
د هین سره تاسو په دغه ایریا کوریدور خبره ابل اوس په آسیا ژر کانفرنس کې وشوله، دا ولې دا کوم مطلب د دې طرف ته تاسو را لری چې یو پیځای لار په زیر دی چې د پاکستان سره ډیره وګړه دغه د پوله ده، نو دغه د پاره داسې سهاله نه جوړیږي د هند او د افغانستان چې کوم تجارت دی؟
د تجارت د پاره د افغانستان تجارت د هند ته نږدې ترین لارې ارزان ترین لارې د پاکستان د لارې ده. زمونږ امید دا دی چې تجارت او سیاست سره جوړ شي. د پاکستان اهمیت په ترانزیت کې دی، د افغانستان اهمیت په ترانزیت کې دی. که پاکستان افغانستان د ترانزیت ورنکې په حقیقت کې خپل اهمیت کم ک، مونږ مجبور یو چې لار به پیدا کو، انګور تولیدو یو زبې هند هند مارکیټ ته رسو، نو که د پاکستان د لارې نه نو هوا هیلار به رسو، د ایران د لارې به رسو، قیمت به تمامېږي، بل لار به نه پاتې.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وویل چې پاکستان په افغانستان کې امنیت ته پام وکړي، د دوړو هیوادو اقتصاد به وده وکړي. نن له دریو تر پنځو بجو تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو چې په افغانستان کې د سولې مسلې ته ځانګړی شوی دی. په دې خبرونه کې به په سولې کې د پاکستان پر وړاندې هم خبري وشي. د نورستان مرکز پارون اړوند کانتینوا درې ته د 15 کیلومتر سړک درغولو کار پیل شو. دا سړک به 15 متر پسورور وي. په دې اړه نور جزئیات لسمی در هولانوري پورا پورک.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي رادیو ته ویل کانتینوا دره مرکز پارون پورې تړلې شنه او خکولی سیمه ده چې څو کال وړاندې ورته یو نری سړک تیر شوی وو او تلی اوسیدونکي د لارې خرابوالی او بندیدو لامل ستونزو سره مخو. د خلکو موجوده مشکلات د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت ته ورسول او هغوی هم ورته بودیجه منظوره کړه او په سړک کار پیل کړ.
د کانتینوا سړک کار په شروع شو. مجموعا 15 کیلومتره او 400 متره دی. دغه سړک 15 متره د دې پلان والی دی. په دې باندې 5.8 میلیون افغانۍ لګښت راځي او دا هم د کانتینوا د 400 شوراګانو سره د دې قرارداد. دغه پیسې د انکشاف دیهات د وزارت لخوا نه
والی وای که څه هم چې اوس په نورستان کې یخنی ده د آبادۍ نورې چارې پکې نشي ترسره کېدی. د ژمي په شپو ورځو کې به یوازې پر سړک ماشینونه کار کوي. د پلچکونو او استنادي دیوالونو رغولو کار به په اوړي کې وشي. د کانتینوا اوسیدونکي پر سړک د کار پیل کېدو باندې خوښ دي ځکه خو یې ټول ولس ملاتړ کوي. مولوی عبدالولی صدیقی وای
او دا لار مخکې دي تقریبا یو 8 کاله کېږي چې دا سړک جوړ شوی دی او داسې 3 متره اندازه دی 2 متره یا 3 متره اندازه دی. ځینې ځایونو کې داسې 3 متره دی اکثر ځای کې داسې ګاډي نه پاسېږي بالکل. مشکلاتونو سره خلک مخامخ وو. انشاءالله دا لار چې جوړ شي ډېر ستونزې به حلېږي. ډېر خوشحاله یو ډېر خوشحاله یو ولې خفه یو ټول ولس داسې خوشحاله دی ټول وتلي وو په استتاح مراسم کې ټول شریک شو ډېر خوشحاله.
نورستان د هیواد په شمال ختیځ کې هغه غرانه او لری پروت ولایت ته چې اوس هم زیات ولسوالی مرکز سره د سرک په وسیله نه دی نخلول شوی. د سرکونو د نشټوالي په وجه خلک مرکز او نور سیمو ته د تګ راتګ په محل غنو ستونزو سره مخ کیږي. دولت او مرستندوی ټولونو ته په کار دی چې نورستان کې د سرکونو رغولو ته ځانګړې پام وکړي. که څه هم چې د فوایدامي وزیر د روان کال په لومړی شپو ورځو کې د نورستان او کونړ والیانو سره ژمنه کړې و چې د نورستان او کونړ ترمنځ سرک باندې به په روان کال کې کار پیل کړي خو تر اوسه دغه ژمنه نه ده پوره کړې.
په راپور کې مو واوریدل چې د نورستان له مرکز پارونه د کانتینوا زرغونې درې ته د سړک جوړولو کار پیل شو. بل لور ته په خوست کې د چرګونو د تولید فابریکې کار پیل کړ. د خوست د کرنې د سکتور مسؤلان وای چې دا ماشین به هره میاشت د 1,50,000 چرګړو د تولید ظرفیت ولري چې له دې سره به نه یوازې خوست بلکې ګاونډي ولایتونه هم له بهر څخه د چرګړو له واردېدو خلاص شي. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
د جمعې په ورځ په خوست کې د کرنې د ودې او د کلیو د پراختیا پروګرام لخوا د 4,00,000 امریکایي ډالرو په پانګونه د چرګوړو د وستلو د ماشین او نسلي چرګانو د فارمونو د جوړولو کار پیل شو. خوست والي حکم خان حبیبي د کونډې د سهارا په سیمه کې چې یاد فارمونه پکې جوړیږي په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل د چرګوړو د تولید ماشین په هره میاشت کې 1,50,000 چرګوړي تولیدوي او د دې پروژو په پلي کېدو سره به زموږ خلک له بهره د غوښینو چرګانو واردولو خلاص شي.
د 4,00,000 او 4,000 امریکایي ډالر په ارزښت باندې د هچري یا د کوچنیو چرګړو د تولید فابریکه ده. د 10,000 نسلي چرګانو د تولید فارمونه دي چارې عملا پیل شوې. د دغو پروژو په تطبیق سره به د نورو هیوادونو نه د غوښینو چرګانو واردېدو له موضوع نه خلاص او ان شاء الله العزیز په نږدې راتلونکي کې به په خپل ځان متکی اوسېږو. دا به په یو میاشت کې 1,50,000 چرګوړي تولیدوي او دغه کوچنی چرګوړي به بیا زمونږ نورو کوچنیو فارمونو ته ورکړي.
خوست والی د دې پروژې د اقتصادي ارزښت په باب وویل چې پخوا چرګوړي له بهره واردېدل چې له یوې خوا یې په لاره کې ضایعات درلودل او بل لوري ته یې بیې هم لوړې وې.
تر دې وړاندې زمونږ کوچني چرګوړي د پاکستان نه واردېدل چې په خپله برخه کې مختلف ضایعات او لوړ قیمت لري. ولې د دغې موضوع او د دې فابریکې په ایجاد سره به انشاءالله دغه ستونزه په خوست کې نه بلکې په آینده کې امیدوار یم چې په ګاونډ ولایتونو کې هم حل وسیږي.
په خوست کې د کارډیف موسسه مسولین وایي چې د دې پروژې 50 سلنه لګښت شخصي پانګوال او 50 سلنه نور لګښت یاده اداره پر غاړه لري. د کرنې او مالدارۍ رئیس سمیع الله نصرت په وینا، خوستي پانګوال په ځانګړي ډول د کرنې او مالدارۍ په سکتور کې پانګونې ته لیوالتیا لري او د حکومت څخه یوازې د زمینو برابرول غواړي.
د خوست کې ډېر سرمایدار خلک الحمدلله شته دی چې دوی غواړي چې په خپل ګلالي خوست کې سرمایه‌ګذاري وکړي. د دولت نه فقط د دوی لپاره زمینه غواړي چې هغه د کار زمینه ورته برابر کړي، چې دا به انشاءالله زموږ په کرنې سکتور کې په وده کې به مثبت رول ولري او د نورو ګاونډیو هیوادونو ولایتونو نه چې کوم چرګوړي دلته راځي هغوی انشاءالله مخه به ونیول شي او زموږ خلک به وتوانېږي چې خپله چرګوړي خپل تولید په خپل ځای کې استعمال کړي.
په خوست کې د کرنې د ودې او د کلو د پراختیا پروګرام مسؤلین وایي چې په یاد ولایت کې د غوښینو چرګانو 100 فارمونه، د کورنیو چرګانو 200 فارمونه، د هګیو او چرګانو مجهز مارکیټ، د چرګانو کلینیک 150 شنې خونې او د شاتو د مچیو د 100 فارمونو جوړولې په پلان کې دي چې دا مهال د ډېریو فارمونو د جوړولو عملی کارونه روان دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر 15 بجو پوری.
ترشنه آسمان لندی پروگرام نن لدرو تر 15 بجو پوری د افغانستان د سولی مسلې ته ځانګړی شوی دی. د ګلوبالین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولی خبري چرته ورسېده. دا سوله به کله عملا تطبیقی شي؟ البته چارواکی وایي چې کار روان دی. بلورته له طالبانو سره سوله څرنګه ده؟ آیا له طالبانو سره سوله ممکنه ده؟ که ممکنه وي لارې چارې څه دي؟ او په دې پروګرام کې مو دولتي چارواکو ته هم بلنه ورکړې ده ترڅو په دې اړه تاسو ته نور وضاحت درکړي. وخت په یاد لري، له درویو تر 15 بجو د مازدیګر.
خبر یاست؟ انګلیسي څیړونکو یوه نوې ماده اختراع کړې چې کولی شي بیټری په هر ځل چارج لا پیاوړی کړي او لا ډېره انرژي تولید کړي. دې نوې اختراع د لپټاپونو، موبایلونو او ټابلیټونو د چارج کېدو وخت 100 ثانیو ته لنډ کړی دی. د بریتانیا د انډیپینډنت ورځپاڼې د راپور له مخې دا ماده چې د بریتانیا د سیری او بریسټول پوهنتونونو د څیړونکو په مرسته جوړه شوې، د بیټریو قدرت په حیرانوونکي ډول زیاتوي. دا نوې ماده له یو خاص ډول پولیمر څخه جوړه شوې ده. د هغې اختراع کوونکي وایي چې په راتلونکي وخت کې کېدای شي له دې مادې څخه په برقي یا الکترونیکي موټرو کې هم کار واخیستل شي. دوی وایي هغه برقي موټر چې اوس په یو وار چارج شاوخوا 4-5 کیلومتره مزل کولی شي، په نوې شیوه یا ټکنالوژۍ به د دې 8 برابره یعنی 6-6.5 کیلومتره مزل کولی شي.
لسمت چاروان څخه مو واوریدل. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سره پیغامونه خبرو، خو اوس اس ام اسونو ته مخه کو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
حامد سنگزی د لوګر له شامزار سیمې څخه پر استولې سمس کې لیکي، ټولو لوګریانو ته د فوټبال د لوبغالي د جوړېدو مبارکي وایم. هیله ده چې ډېرې ښې نتیجې ترې واخلو. عبدالغفار تقوا له سپین بولدک څخه لیکي، دلته باران وري، خلک ډېر خوشاله دي. ولی محمد د غزنی له زنخان لیکلي دي، د زنخان ولسوالي سړک خام دی، حکومت باید دا سړک جوړ کړي. مریم سادات له میدان وردګ نه لیکي، ولسمشر اشرف غنی باید ژر تر ژره هیواته لراستنه شویو کډوالو سره مرستي پیل کړي، ځکه چې ژمی را روان دی، د دغو ستنو شویو ستونزې په زیاتې دوري. د غزنی له مقوره یو اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی، پر استولې سمس کې لیکلي دي، ملي وردو او ملي پولیس باید له پاڅون کوونکو سره همکاري وکړي. سید شاه سیدی له هلمند لکی لشکرګاته نشته د هلمند کندهار پر لوی لار پولیس لا مو خلکو سره ناسم چلند کوي. محمد وفا د هلمند له هلمند لکی کرکټ د لوبې پاړه معلومات راکړي. د کرکټ د لوبې پاړه به په راتلونکي خبرونه کې تاسو ته معلومات درکړو. البته تر اوسه پورې لوبه نه ده پیل شوې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د بریتانیا له الف ټیم سره په عربي متحده اماراتو کې لوبه کوي. پرون چې کله لوبه پای ته رسېده د افغانستان درې لوبغاړي سوځېدلي وو او چې اوس هم کله لوبه پیل شوه تاسو ته به نور معلومات درکړو. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلی او بخښي ستاسو په ژاست شوي پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خبرو. خو اوس په لنډو خبرونو ته مخه کړو. د روزګان ولایت چارواکي وایي د مرکز ترینکوټ په مربوطاتو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې چلیوي اونې راهیسې روان دي. تر شلو ډیر دولت ضد وسلوال وشل شوي. نن د بشري حقوقو نړیواله ورځ او په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د شپاړس ورځني کمپاین وروسته ورسته. په لوګر ولایت کې نن هغه سپورتي سټډیوم پرانستل کیږي چې پر اتلس جریبه مځکه جوړ شوی. سپینه مانی وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هغو سایبر بریدونو یا انټرنیټي بریدونو د تحقیقاتو امر کړی چې د امریکا د ولسمشرۍ په وروستیو انتخاباتو کې شوې دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش او مشر په سوریه کې د بی پیلوټ امریکایي الوتکې په برید کې ووشل شو. د فرانسې وی عالی دولتي محکمې روسیې ته د قزاخ سوداګر او د اپوزیسیون د مشر مختار ابیازوف سپارل لغوه کړل. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. په بلغاریا کې یو شمېر افغانان له تیوري یوې مودې راهیسې له ستونزو سره مخامخ دي. هلته له پولیسو سره د افغان کډوالو اخو ډب هم رامنځته شوی دی او بلغاریا ژمنه کړې ده چې یو شمېر افغانان افغانستان ته واستوي. د راپورونو له مخې ځینې افغانان افغانستان ته استولي هم دي. د دغو کډوالو په اړه سفیو الله ستانکزی یو تفصیلي راپور لري.
د بیرون اجازه رفتن نداریم چون ما دا داخل کمپ هستیم.
یو ځوانه افغان جلی ایدا خاموش وی ارمنلی کمپ ورته په یو زندان بدل شوی. اتلس کلنه پیغله خاموش له دریو میاشتو راهیسې په ارمنلی کمپ کې په اروپا کې د قبلیدو په امید شپې سبا کوي. هغه وی د کمپ دروازې تړلې دي او د بلغاریایي پولیسو په ورتک سره د ځای لا نور هم په دې او نورو پناه غوښتونکو تنگ شي او زوريږي. دا وانی
وخت کوه مومه ته نخصه کده بیرون بریم.
دلته درمل نسته. که څوک ناروغ سي د باندې تک ته اجازه نه لري چې درمل واخلي. له بانک پیسې نو ساخ تله ځکه چې په کمپ کې یو زموږ ماشومان شک پر کېږي وايي چې موږ څه ګناه کړی ده. د پولیسو ناڅاپي او بې خبره راتګ په ناروغانو او امیندوارو شوزو ډیر منفي اغېز کوي.
ایدا او د کورنۍ پنځو غړي د ډیرو سختیو په ګاللو سره د افغانستان له مزار شریف نه اروپا ته رسیدلی دي. د ارمنلی کمپ ناسم وضعیت نه یوازې ایدا بلکې لسګونه نور پناه غوښتونکي هم سخت اندېښمن کړي دي. آشنا شریفی یو بل افغان پناه غوښتونکی ده چې 15 میاشتې مخکې ارمنلی ته رسیدلی ده. هغه وایي تمه نه درلوده اروپا ته د رسیدو لپاره د 15,000 یورو په مصرف سره سره له دومره ناوړه حالت سره مخ شي.
دلته اصلا هیڅ مرسته نه کیږي، نه کالی، نه هم بل څه. د خوړو لپاره هیڅ هم نشته. که موږ یو ځل بیا افغانستان ته واستول شو، د افغانستان حالت خو واقعا خراب دی. موږ هر څه له لاسه ورکړي، بې برخلیکه پاتې یو. له چارواکو موږ غوښتنه دا ده چې زموږ په اړه پرېکړه وکړي. موږ به تر څو د زندانیانو په څیر دلته پاتې یو. ګناه مو څه ده؟ د دې لپاره چې په وطن کې مو جګړه روانه ده او ترې راتښتېدلي یو.
د پناه غوښتونکو
د احتمالي استلو علت څه ده؟ د بلغاریه چارواکو ویلي د افغان پناهغښتونکو د ایستلو پریکړې ورسته له هغه وکړه چې د ارمنلي کمپ د دروازې د تړلو په غبرګون هغوی د مظاهرې پر مهال د بلغاریه ملي بیرغ سوځولی او له پولیسو سره شخړه کړې ده. د ارمنلي کمپ دروازه ورسته له هغه وتړل شوه چې د ارمنلي ښارګوټي اوسیدونکو شکایت وکړ چې د پناهغښتونکو ترمنځ ځینې کسان جلدي ناروغي لري. د بلغاریه صدر اعظم بویکو بوریسوف د نومبر په 15مه وویل افغان او پاکستانی پناهغښتونکو چې اکثر افغانانو سوریایي پناهغښتونکو اړ ایستل چې ورسره مظاهرې ته ودرېږي او بیا له پولیسو سره په نښته کې شول چې څو پولیس او مظاهره چان ژوبل شول. ځینې افغانان بیا وایي بېګناه افغان پناهغښتونکي باید ونه ایستل شي. شپږویشت کلن احمد رشاد کریمي چې په خبره یې په افغانستان کې د پوهنتون استاد او اته میاشتې د مخه له خپلې میرمن سره ارمني ته رسېدلی ټینګار کوي چې پیښې باید وڅېړل شي او بېګناه خلک دې ونه ایستل شي. بلغاریا کې ټول میشت افغانان باسي پیخي باید وسېړل شي. موږ خپل کورنۍ سره راغلی یو. په مظاهرو کې مو هم برخه نه ده اخیستې. هیڅ ګناه نه لرو. له دلیل پرته ولې باید وېستل شو؟
چرې مو باید اخراج شویم.
د بلغاریا د کورنۍ چارو وزیر تیرا سیشن به وویل شاوخوا 300 افغان پناهغښتونکو په خپل خوخه وطن ته د سنیدو لپاره غوښتنلیک ورکړی او اوس دا شمیر 1500 ته رسیدلی دی. د رویټرز خبري اژانس لمخي د ارمنلی په کمپ کې شاوخوا 3000 پناهغښتونکو دي چې د افغانانو دقیق شمیر پکې نه دی معلوم. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت له سلاکار حفیظ احمد میاخیل نه مو پوښتل چې په بلغاریا کې د افغان پناهغښتونکو له حاله خبر ده که څنګه.
وزارت امور مهاجرین او عودت کنندگان در کشور بلغاریا نماینده نداره.
د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت په بلغاریا کې کوم استازی نه لري. موږ خبر نه لرو چې څومره افغانان هلته دي او په کوم وضعیت کې دي. له کوربه هیوادونو زموږ غوښتنه ده چې د کډوالو د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو په اساس د پناهغښتونکو بشري حقونو ته درناوی ولري. د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو لمخې په 2015 میلادي کال کې 2,500,000 افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې او سه کال تر اوسه څه باندې 50,000 کسانو غوښتنلیکونه کړي دي. اخوا په بلغاریا کې ځینې افغان پناه غوښتونکي خبرداری ورکوي که یې حقونه تأمین نشي غذایي اعتصاب به وکړي. یو افغان پناه غوښتونکی چې ځان رسولي معرفي کوي ازادي راډیو ته وویل چې له دوو ماشومانو سره یې په ارمنلي کمپ کې اوسیږي. چارواکو ته مو خبرداری دادی چې که زموږ ستونزو ته رسیدګي ونه شي کېدای شي غذایي اعتصاب وکړو. د افغان پناه غوښتونکو د خبرداری او د هغوی ستونزې مو د بهرنیو چارو وزارت ته وویلې. دغه وزارت مرستیال ویاند خیرالله آزاد په دې اړه داسې وویل: موږ په دې اړه اندېښنه لرو چې دا پیښې یعنی د پولیسو او پناه غوښتونکو ترمنځ نښتې له ټولو افغانانو پناه غوښتونکو سره د یو ډول چلند پلمه ونه ګرځي. زموږ هڅه دا ده چې د افغانستان د ادب او حقوق تر پښو لاندې نه شي. ښاغلی آزاد دا هم وویل چې ځینې افغان پناه غوښتونکي له پولیسو سره تر شخړې وروسته نیول شوي او دوسیې محکمې ته استول شوي دي. دا پناه غوښتونکي اوس دوه انتخاب لري: یا باید په بلغاریا کې پناه وغواړي یا هم بیرته خپل وطن ته ستانه شي. خو ډېر یې نه بلغاریا غواړي نه وطن. دوی وایي غواړي د اروپا نورو هیوادونو جرمني، فرانسې یا بلجیم ته ورشي. خو داسې ښکاري چې دا غوښتنه یې ډېره د منلو وړ نه ده. د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون یو غړي عبدالقادر ازازي وطن دوست ازادي راډیو ته وویل: د کډوالۍ د نړیوال کنوانسیون په اساس نورو هیوادونو ته د هغوی او وختو پستونځ کې موږ څه نشو کولای. که افغان پناه غوښتونکو په بلغاریا کې پات کیږي نو بیا دا هیواد اړ دی چې ترې قربتوب وکړي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو او په دې پروګرام کې ساسو پر ځاسب شوی پیغامونه خبرو. خو ترخه مخکې بنړیواله موضوع د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د جمعې پر ورځ په سوریه کې د شخړو د درولو لپاره یو پریکړلیک ته رایه ورکړه. په پریکړلیک کې په سوریه کې بشري مرستو ته د لاسرسي او د حلب په ګډون د ټولو سیمو د محاصرې د پای ته رسېدو غوښتنه وشوه. دا په داسې حال کې ده چې د حلب ښار د ختیځو برخو د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات لا هم روان دي. د ملګرو ملتو د بشري حقونو عالي کمشنري وای اټکل کړي د حلب په ختیځ کې یو لک ملکیان راګیر پاتې وي. صالح محمد صالح له نور تفصیل سره.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د جمعې په ورځ د سوریې په اړه یوه پریکړه لیک ته رای ورکړه چې په سوریه کې د شخړو د سمدستي درولو غوښتنه پکې سوې ده. دغه پریکړه لیک ته 122 مثبتې او 14 منفي رای ورکړل سوې. د کاناډا په غوښتنه دغه برابر سوې پریکړه لیک ته 14 نورو هیوادونو سپینې رای ورکړې. پریکړه لیک دغه راز په سوریه کې په ځانګړې توګه د حلب په ختیځ کې بشري مرستو ته د خلکو د لاسرسي غوښتنه کړې ده. روسیه دغه پریکړه لیک ته مخالفه رای ورکړه. د ملګرو ملتونو لپاره د روسیې سفیر ویتالی چورکین وویل د سوریې لانجې ته باید د امنیت شورا له لارې پام واړول سي. که څه هم د عمومي اسمبلۍ پریکړه لیکونه غیر لازم الاجرا وي، خو په سیاسي لحاظ بې اغېزې نه وي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمنتا پاور وویل روسیا د اسد رژیم او د دوی ټول متحدان چې د حلب پر ختیز بمباری کوي، د دې ترڅنګ په یو ډول نه یو ډول د حلب په ختیز کې میشت خلک زموږ دا اتاق په زیر سره څاري. دا رایه اچونه د دې لپاره ده چې ولاړ سئ، روسیې او اسد ته ووایست چې عامه وژنه پای ته ورسوي. د سوریې په باب دغه پریکړه لیک ته په داسې حال کې رایه ورکول کیږي چې د سوریې دولتي ځواکونه او متحدان یې د حلب په ختیځ کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو پر ضد خپلو عملیاتو ته ادامه ورکوي. خو تر دې مخکې روسیې اعلان کړی و دغه عملیات د دې لپاره درول سوي چې ملکیان وکړای سي له دغو سیمو ووزي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر ویاند روپرت کول وایل د جمعې په ورځ په جنیوا کې وویل موږ ګمان کوو د حلب د ختیز په هغو سیمو کې چې د اپوزیسیون د وسلوالو ډلو په کنټرول کې دي، تر 100,000 زیات ملکیان راګیر پاتې وي. ګمان کیږي 1500 نور کسان توانېدلي چې د دولت تر ولکې لاندې سیمو ته پناه یوسي. خو ښاغلي کول وایل وویل دا ډیره سخته ده چې معلومه سي د حلب په ختیز کې دقیقا څو کسان راګیر پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه روسي سیال سترګیلا وروف ویلي چې نن شنبه به د روسیې او امریکا پوځي ماهران او ډیپلوماتان په جنیوا کې سره جرګه سي او د حلب وضعیت به وارزوي. دوی ویلي چې هڅه به وکړي له حلب څخه د ملکیانو د وتلو لپاره پر یوه موافقه سره سي. د خبري اژانسونو په حواله د سوریې دولتي ځواکونه توانېدلي په وروستیو اونیو کې د حلب د ختیز 15% برخه له یاغیانو بیرته ونیسي. یاغي وسلولو پر دغو سیمو له 2012 میلادي کال راهیسې ولکه ټینګه کړې وه. د سوریې کورنۍ جګړه چې په 2011 میلادي کال کې پیل شوې، تر اوسه په نتیجه کې څه باندې 2.5 لک کسان وژل شوي دي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د آزادۍ او اوریدونکو د خبرونې مینوالو زفری په ظاهر مو په سلامونه او نیکو هیلو هرکلی کوم. دا دی بیا ستاسو د راغلو پیغامونو څخه مو د ځینو اوریدونکو شکایتونه او وړاندیزونه راخیستي دي او ستاسو سره شریکوو. د خبرونې په لړ کې به دغو کډوالو پر ستونزو د چارواکو څرګندونې واوري چې د پاکستان څخه بیرته افغانستان ته راغلي او سرپناه نه لري. خو تر هغه دمخه به د هغو دوستانو پیغامونه واورو چې په دې وروستیو کې د ولسمشر اشرف غني لخوا د اقتصادي پروژو د عملي کېدو اقدامات استایل دی. لدوی په وورو
سلام علیکم رورا، زه ډیر خوشاله یم چې د کونی بندر افتتاح وشو. د موږ ټول هری با قصر ورسیږي او ان شاء الله لس کاله د څلور کاله درې کاله چې سختی په افغانانو دا دا به آینده ولري او لس کاله پنځه لس کاله چې موږ تیر کو هغه به آینده ونه لري او دغه بندر به د پاکستان غاخ ماتونکی جواب دی چې دا پرانستل شو او د پاکستان هیلې بل خاورو سره خاورې سي. وسلام، ډیره مننه اشرف غنی نه.
السلام علیکم، زه عبد الله عادل د کندهار ولایت ارغسان د ولسوالۍ سره سره د پیغام چرزم. ما و ولسمشر اشرف غنی ته د دغه کومو کارو چې دي دا ډېر د عوامو او د پاکستان د ملت لپاره په ګټه کې خصیصات دي امیش پر یالی او سروړی لري لکه کوم د شیا بهار بندر کې فرانسوی او دغه د ترکمنستان کوم د ریل پټی چې فرانسوی او دا موږ نورو کوم امطایا غونډې مکونه چې لکه پاکستان او دوی ته ډیر شکایت دی. سای پاتې د تنور هم وسو په فکر کې چې د چین او د نورو ملکو سره هم دغه چلاري جوړی چې افغانستان په خپل خو د ریږي سل دی دی کامیاب وي په دا کارو چې ان شاء الله سای پاتې هم کامیاب کی د خپل ځان نو سلام علیکم.
السلام علیکم، محمد غیاث له لوګار ولا د امرو لفاعل څخه خدای په غار مخزادی راټو تم پیغام د نشېدو په اله جلالات ناب جمهور رئیس محمد شوه د هندستان د مرشد په خار کې کومه د
پیغام نړیوالو ته لاړ او د افغانستان د خلکو د استازیتوب په توګه چې هغه وویل چې پاکستان 500 میلیارده ډالر چې افغانستان سره مرسته کوي او هغوی دا اعلان په بروکسل کې کړی و مونږ ته د منلو وړ نه ده دوی چې په خپله خاوره په خپل سینه د ترخګرو زعلي او جرج وباسي او موږ ولسمشر غني څخه مننه کوو چې د دې دغه مرسته رد کړه پاکستان په ترغنده چې څوک ځواب ووایو او د نړیوال د ټولنې مخې پاکستان ته بیا وراړو او پاکستان د منځوي کېدو لور روان ده او د ولسمشر غني له پالیسۍ او له سیاست څخه یو جهان مننه کوم او زه بیا غواړم چې جلال اطراف جمهور رئیس په همدې په خپلې تیارې ته د امریکا او د نړیوالو او د هغه هېوادونو چې شپه کې هېوادونه دي په پاکستان کې کومه غونډه کېدله او له هغې تحصیلي نظر وکړو همدغه سیاست ته ځو ګډ نظر وایم ښایسته نظر وایم او زه بیا هم له ولسمشر غني څخه مننه کوم او ټول افغانانو ته مې پیغام ده چې د ولسمشر غني تر شا ودرېږي او ولسمشر غني ملاتړ وکړي د پیغام د نشرو په خلاف.
السلام علیکم، میں نقیب اللہ من رائے ولایت میں آزادی ریڈیو کارکون کو اور ریڈیو کو تو سلام عرض ہوں بعض السلام عرض دار چزما پیغام لازمی نشر کریں سنگ کی اولف نشر پر ہندوستان کی آسیا زب کانفرانس کی دا خبر اکڑا کہ پاکستان چکم 300 ملین ڈالر منگ کر حکومت کی آغادی دا طالبان دا زپل و دپاروں کی استعمال کی او دا دا اولف نشر پیغام دا طول دا اولف آواز دے اپ دې کې د ولس مخ کې هم ویلې چې دا کوم حکومت پاکستان کوي دا حکومتونه دي نه کوي بلکې دا حکومتونه دي ځان سره وساتي موږ کدي طالبان نورېږي موږ کدي طالبان نرالېږي دا عوام ولس تیز کړېدلې ګورېدلې ته نور دې دا په قلاره پیږي موږ دې امدادونه تیری چې کا موږ ته د ورورولۍ او د خوګۍ احساس دې کیږي موږ کدي طالبان نرالېږي والسلام.
السلام علیکم، آزادی رادیو کارکون کو رزم دا ڈاکٹر محمد اشرف غنی پیغام مزد ټول افغانانو ډیر خوښ وو پاکستان د سمن وړي دا پیغام مو څو اې چې دا سارس د مرخ نه وانه په افغانستان کې او ټول حواله او د ټول مشارکې خبرې وکړلې
و مریدل چې یو شمیر دوستان د ولسمشر اشرف غنی د اقتصادي پروژو او هم په هند کې د آسیا د زړه هیوادونو په غونډه کې د پاکستان په اړه د ولسمشر د دریض استاینه وکړه. البته د یادونې ده چې دغه پروګرام د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې دا پروګرام ستاسو دوستانو د رغلو نظرونو او شکایتونو پر اساس جوړیږي. اوس باندې کډوالو ستونزې ورو لکه چې تاسو معلومه ده نن سبا په افغانستان کې د کډوالو ستونزې ډیره لوی ده او په زرهاو کورنۍ یا له پاکستان څخه بیرته افغانستان ته راغلي او یا هم په کور دننه د جګړو له کبله بې ځای سوي دي چې د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي. د دوی تر ټولو عمده ستونزه سرپناه ده. ځینې کډوال حتی ګیلې کوي چې حکومت دوی د سر د مرستې توان نه لري، نو ولې هغوی ته د بیرته راتګ بلنه ورکوي؟ راځي نور ګیلې په خپله د دوی څخه واورو.
السلام علیکم، سردار ولی افغان د خانشین د ولسوالۍ ولایت هلمند څخه خبره کوم. اشرف غنی احمد زیدی دا غیر ځوانو کې د مدیر نمرې په هلمند ولایت کې تنظیم او شروع کې د خواران در بدر دي د ګل سر انساتو په شپې او سبا کې من شپې ترقی حمید کرزی تقریبا جر لستور اسکاله بچی وکړل نو شین رسته چې مجبور ته ودی اعلانونه کوي چې راځي افغانستان تر افغانستان کې څه قدرت استه افغانستان یې کومه پایده ست ته چې هغه د تسلل پر 2000 کال کې راغلی نو نمرې مو سمې کړې شوی نو دا مسلمانان چې راځي در په دغه خاص په سره چې چا پر پچی واري چې چا پر سر باندې واري چې رښتې وو کې نه ویل نه پرې دی هغه به وایي ته پلان یې هغه به وایي ته پلان یې هغه به وایي ته پلان یې سرپناه زین خو دې ور کې د مهرباني خو دې وو چې خود وکړ دا د چې سره کې کابینه وو د وزیر وو د شو د بدر کولا کوي چې نو دا د ځواني وو چې نو دا د مجرم نومرې او تنظیم کې د ایوند ولایت اعلان خو دې وو چې د خوباچا سره د خواسته قدرت کې ځاسته په واسه کې نو وو د چې کې
زمانم رحمت الله دې د کونړ ولایت اوسیدونکو ما تقریبا یو کال کیږي چې دا غزینا واپس رالو. پولیسو د لاسه تنګ شیو، خاص نادم لرل، خپل ملک ترالو. کدل ته زمونږ حق نه، مونږ د افغانستان نه، به دې مونږ ته وای چې تاسو وزې د افغانستان نه، او کچیر ته افغانانی نو به دې مونږ ته زیرا کی چې مونږه اوسی ګولتا کاغه پننګرار کی په کونړ کی کپارځه کی، او صرف مونږ ته د خپل غي کی یو زیرا کی چې لکه مونږه ته اوسی ګو. کونړ کې خزم کې نشته دی کونړ والا وای چې مونږ سره زم کې نشته دی او د ننګرهار والا وای چې تاسو ستاسو حق مونږ سره نشته دی تاسو لاړ شئ کونړ ته په کونړ کې به تاسو ته زم کې درکې نو په دغه وجه باندې لکه مشکلات زیاتې دلته کرای کورونه دي کله ویوزی کله نو لکه دلته مشکلاتو سره مخامخ پیدا کیږي نه ول د کرای کورو چې پیدا شي نو هغه ډیر به حد زیاتې روپۍ
اوس چې ژمی را روان دی نو ډیری کډوال شکایتونه کوي چې تر ټولو ډیر یوې سرپنا ته اړتیا لري څو د ژمي له یخه پک شپنا سي دا چې د دغو کډوالو لپاره حکومت کومې مرستې کوي د افغانستان د کډوالو چارو وزارت سلاکار حافظ احمد میاخیل له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي فرشته جلالزی ورڅخه د دغو ستونزو په اړه د افغان حکومت د مرستو په اړه پوښتنه کړې ده
د کډوال او رسنیزونکو چارو وزارت کړي برخه کې یوازې د همغږۍ دنده لري او موږ داسې کومه بودیجه نه لرو چې مستقیما له بې ځایه شو سره مرسته وکړو موږ له تیرو څو میاشتو راهیسې له خپلو هغه بین المللي همکارانو سره کار کوو موږ د ژمي دپاره د بې ځایه شو کورنیو سره د مرستو لپاره یو پلان جوړ کړ مرستندویه ادارو لکه یو انیشیال ډبلیو سي او نورې ادارې موږ سره ژمنه وکړه چې موږ به له بې ځایه شو کور نه یو سره د ژمي د پاره مرسته وکړو د وزارت په همکارۍ باندې یو شمېر نړیوالې ادارې دوی سره مرستې کوي د سروې ټیمونه کار کوي په بېلابېلو ولایتونو کې د دې تر څنګ مهمه مسله دا ده چې موږ د دوی د مجدد ادغام پر پروګرام باندې کار کوو په داسې یو پروګرام باندې کار کوو چې دوی بېرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کړو خو دې لپاره میلیونونه ډالره بودیجې ته اړتیا شته کافي بودیجه نه لرو نو هغه څه چې اړتیا ده هغه څه مرستې هم نه دي شوې ده
دغه چې د جګړې له امله خلک بې کوره سوي دي پر دې سربېره هغه کسان چې د پاکستان د ستنېدو په حال کې دي نو تاسو ته دغه ستونزه څومره زیاته کړې ده ستاسو په نظر
دا د حکومت لپاره یو ستونزه ده د نننه په هیواد کې یو میلیون څخه ډېر کسان بې ځایه شوي د کال پیل څخه تر اوسه پورې شپږ لکه او لس زرو څخه ډیر کسان یوازې له پاکستان څخه هیواد ته راستانه شوي چې په مجموع کې له پاکستان او ایران څخه نږدې یو میلیون کسان هیواد ته راستانه شوي یو میلیون دا یو میلیون هم دننه په هیواد کې بې ځایه شوي نو دوی دپاره کافي بودیجې او امکاناتو ته اړتیا ده خو په دې وروستیو کې سل میلیونه افغانۍ افغان حکومت له پاکستان څخه راستنېدونکو کډوالو سره د مرستو دپاره ځانګړې کړې خو اوس هغه افغانان چې هغوی د کډوالۍ اسناد نه لري او هیواد ته راستنېږي د کورنۍ له هر غړي سره یې د حکومت د بودیجې څخه د 3350 افغانۍ مرسته کېږي د دې تر څنګ هغه کډوال چې بیا هغوی د کډوالۍ اسناد لري او هیواد ته راستنېږي ټولو سره یو انیشیال د کورنۍ له هر غړي سره یې د 300 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کوي منګه یو څه پروګرامونه لرو په کابل او ننګرهار کې 50,000 نمرې په نظر کې نیول شوې دغه کسان چې هیواد ته راستنېږي که هر کورنۍ مستحق وي هغه ته بیا یو نمره ځمکه هم ورکوي
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د سلاکار حافظ میاخیل څرګندونې مو اوریدلې خدای دې وکړي چې ټولې کړې ژمنې پر ځای سي او د ژمي په دې سړو کې د ټولو کډوالو ستونزې هوارې سي نور پیغامونه ته ورځو چې دوستانو راستولې دي په ګټه به وورو
بلی السلام علیکم سلام احترامانه تاسو ته د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو دا یا سلیکټ سره په سره خیم له خاص کونړه او روچا زما پیغام باید نشر شي د خاص کونړه ته چې شکر الحمدلله ډېر ښه نیت دی او دا کار په پیغام دي کوم چې زه په خاص کونړه کې چې هغه ډاکټر امي د شپې له خوا خو به سي دا پښتون شنو او وی نو لاسیم تاسو او بعض مریض چې چې عاجل وینو مرکز ته پټ کې ال ساور کې یا څنګه او بس موږ دا پیغام دی د ولسم شت خاص خاصون کې د شپې له خوا هغه د ډاکټرانو کوم دغه چیرې دغه هوساري او وی ګوري څنګه کار کوي چې نه کوي پس دا پیغام خدای چې نشو شي
بالا السلام علیکم عبد الله د علم له خبره کومه د نارسراج ده دغه د شیش څخه چې وو زه بیا در درای پر دغه پوسټه ټول دغه فارم ټران ته پیسې غواړي دغه مو خصوصا د علم د والي ته مو دغه پیغام ارزو مې لري چې دغه فکر وو زه دغه ځای د ټول خلک شنه وو بل شي نه دي کبار وو وي نیم دی پیسې کنه غواړي دغه فکر خالي رښوان وو وي نیم دی نه غواړي ما په قران دوه بار دی په بار کړی و دا دغه سه و عراق 1500 کال دالي پیغام دغه د شي دغه پیسې د خلق موادي صاحب سره و زیر سره دغه توای شي د پیسې ما اخر سلام علیکم
ازادی رسول کوم چې السلام علیکم ورسېږي کدی وایي چې پاکستان څخه طالبان مشران ته د ورو جنا ورسې ورو په اصلاح په دغه الله ته ځالي دي الله ته قرار دی دی کوټ ته واسو ورو په لمو شوک دغه میدان شو کې په دغه له کوټ ګرځي ځالي پټي الله ته دی دا خوش خبره دی وایي او نړۍ لمن ته د دې دغه واغه وخت سو دا خوش خبره کې پاکستان خوش خبره کې د دې دغه صدر نه چې ورسې کوټ لا په دغه ورو کې نه تر ورځې ما په خپل سر ویلې دی چې وینم نو یان الله ته جنوال مشران انده ته په خاص وخت او خلاق دغه لکه دی په دې د اعتراض په افغانستان کې ډېر دغه خو ځان خلاص کې په دې خو خلي خبره کې ما چې افغانستان خپل مخزمه کې ما دا خو هیڅ د خپل پلان نه دی ته وایي چې پاکستان دې ورو دې خبرې د سره په وزن نشي والسلام علیکم
سلام علیکم زیر فان الله د ننګرهار ولایت د بهسود ولسوالۍ اوسیدونکو یم فقط فقط زموږ د دولت نه دا وختونه دا چې محلی پولیس نن سبا په افغانستان کې دومره وخت نه لري او چې دوی ته یو زمينه مسایل دي چې دوی کولای شي د اردو سره په یهم سنگر کې وجنګي کمانډو سره وجنګي هر رقم وخت حاضر او ماده دي فقط زمونږ دولت نه وخت نه ده چې محلی سربازان سرول قربانول وبوي مخه تم خش
ټولو پر کوم کوتا ز خانجان خون اول سلامون اورانه کو پس د سلام زما پیغام د فواید امی یا خیروالی ته متوجه ده هر کونه ټول جن پون د کړي دي هر څوک دکان اچي د خپل ګټو لپاره اخر بن دې نه زینه جوړ شي لطفاً د مهرباني له مه د جن پون ټول لره کې دا زما پیغام نو چارواکو ته ورسوي والسلام
السلام علیکم زه غواړم چې سوالی څخه خبر کوم موږ په غواړو سوالی کې مخدره چې شبه کې کار نه کوي او مخدره چې شبه کې هغه مشهور ماشینام څنګه یو غواړو موږ تاسو ته غوښتم د زهنه د چې بشو د خاص څه کې د موږ ستونزې د خپل لپاره د موږ ستونزې چاته ورسو شبه کې کار نه کوي هغه له ورو چې د موږ ستونزې چاته ورسو تاسو ته شبه کې کار نه کوي موږ د ورته شي په وخت کې د نوم د سړي خبر څه کار کوي چې په هغه ورو سره کې شي خاجه کار نه کوي سلام علیکم
سلام زباله بابا د زما ټول د ازادي راځي کال د غصب سلام کو موږ دغه له ځان دا خبرې کوم تاسو خو راځي چې د طالبان دي څه سلام نه کوي د خلکو څه په زور کوي یو د سیاسي دا باید هم راځي او ټول اوسې دا موږ ټول افغانان په خوشحالي کې یو نو ټول ما دا غږ پیغام دا باید نشي چې ډیر ژر نشي دا غږ یې ورزور چې دا غږ بیا نشي چې
زه د حاډه کوم د ایمان نو څنګه نو سولې خبرې کوم ما زادي را دې را ته پیغام دی موږ سولې ته زیر زیر کوم مطلب واکه او دغه ما حکومت زغه اې دغه زادي را دې دې ما دا پیغام خور کې مثلا
وعلیکم السلام وروره ستا پیغام مو د خبر کړ خو تاسو نه دی ویلي چې پسنګین ول سوالی کې په ځنګړي ډول کم امرستي ته خلک عجل اړتیا لري دا ټول ته معلومه ده چې د افغانستان په بیلابیل برخو کې مشکلات سته او خلک مرستو ته اړتیا لري نور شبه دا وی چې تاسو په ځنګړي ډول وایي چې خلک څه غواړي او موږ به په راتلونکو پروګرامونو کې هم تاسو او هم د نورو دوستانو پیغامونه راوخلو د حکومتي چارواکو سره به شریکو د اوسنۍ خبرونې وخت هم دومره وو تر بیا مو پر خپل سپارم علامه ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 3 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
افغانی دا هم وطن را بندی گرانده زی سوک دکم ملت دکم زبان یوم زر بس دمر درد وایم چی انسان یوم زن بس دمر درد وایم چی انسان یوم زن